له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی لهغونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپلو اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړو او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه ده توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید ووایو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بعد له هغې نه هم باید ووایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه. هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 6,940 نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,090 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکي تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ ووایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسله والې ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسله والو مخالفینو لخوا مړه شوي دي او 6,840 نفر د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي. چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغه سي بریالی سوی نه دي. په وسلوال نشته کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسله
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دي. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده، ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت مخالفینو وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبل اوښتی ده او یا هم زخمیان شوي دي. او 6,840 مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. چې له دې 6,840 نفرو نه 2,916 مړه لرو او 3,800 نفر ټپیان دي، چې په کل کې که موږ وایو 10.5% تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
سې باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کوي، دولت مکلف ده یا هم د غي عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي عملیاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت پرته وکړي یا هم جبران یې ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دی په خپل دې اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسي کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسي کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضي هغه حمایتي میکانیزمونه سته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچېرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي د هغوی فامیل ته یو لک افغانۍ کومک کوي، که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته 5000 افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغانۍ کولی شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهېږو چې نه یې سي کوی. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوالو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي، او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور نلسمه یا د دسمبر له لسمې سره مطابق کېږي په 1950 کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود پر ورځ باندې ملي یادبود پر ورځ باندې مسما کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یونهموله، او د هغې تر څنګ باندې بعضې نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د صحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شهدا او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کېږي، او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
سری کسا پولیس وژل شوی دی،
تاکر پولیسیان نه به تاکر مریض راغی.
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی باش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ حکومت څخه یې شروع چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
دی. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، د ورستي پښتني پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له سر کړی قرباني سي وي، لکه څنګه چې لازم ده هغه زملاتړ ونه کې پایلې به سي وي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستی حملاتو او یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي، یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د د حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولې، مثلا شهدا او تغه یو لک افغانۍ او زخمیانو تغه 5000 افغانۍ کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت هټه لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباعو سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسبه ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت دې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځته راولي. اساسي میکانیزمونه به دایي مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهمه کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته که چېرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه له هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځ ته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او که چېرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نه سي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي، ځکه چې که چېرته دولت له اتباعو نه حمایت ونه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نه سي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتېږي که له دې قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونه سي، یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځته راځي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکې فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې کابل ژوبڼ یا باغ وحش څه وخت جوړ شوی او لومړني حیوانات یې کوم و؟
په 1948 کال کې چې افتتاح شوی ده، دا چې ساختماني کاري مخکې 2-3 کلو کې شروع شوی دی، تقریبا 55 کلن راځي.
ژوبڼ ته د تللو په وخت کې د کومو خبرو په پام کې نیول ضروری دي؟
زلمسی ته وایم، زوی ته وایم، بل ته وایم، بل ته وایم چې د دغه تازار ما ورکوي.
په پیل کې د کابل ژوبڼ په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د باغ وحش په ارزښت غږیږو، د عامو خلکو او مسؤلینو نظرونه هم په دې حق له درته خپرو. دا خپرونه چې فرشتي مرسل جوړه کړې، زه همایون هیواد در